سلام د ځینو سترو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د خرغلی په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه اتلس اسماني لمرین په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 44 اسماني شنده په مزر شفر کې د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 9.8 اسماني لمر ده په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 9.8 اسماني اوریز ده او په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 19 اسماني شنده
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی و قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما هندوستان است. این بار مهمانای محترم ما در استودیو محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان، آقای کرزی محترم، جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف ملی و محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو لسی جرگه. آقای الکوزی در قسمت دوم زیادتر کوشش میکنم یک راه های حل پیشنهاد بکنیم، روی صحبت بکنیم، انتقادات به شکل کافیش در قسمت اول طرح شد، ببینیم چی میشه.
اوزم دست فکر کنم چه پدی باید بحث و که محترم المعلم ده نقطه تا پامواری چه سنگه که دیش افغان حکومت یعنی افغانستان ده ده گاوندیان و او ده چوک چه پی اصطلاح ده ده لوبغاری ده دوی تر منز تعادل وساتلی شي او یعنی یو قسم تعادل وساتي چې هر چاته ونډه ورکي او هغه د خپل ملي منافعو په نظر کې نیولو سره. قهرمان صاحب له تاسو نه به شروع کوم، مهرباني تاسو چون
بله ول سجرګه باید زره کوشش کنه دی را. بله
زه خپل همیشه د خلاصون او د نجات لار چې په مطبوعاتو یا په مجالسو کې مطرح کوم رښتینی پاک صفا سپیڅلی سیاست دغه پټپټانی نه دي. اصلا مشکل ټول عمر په خلکو ترمنځ د ټولنو په منځ کې چې کله ایجادیږي بې باوري منځ ته چې راځي خلک چې فاصلې سره نیسي، یو علت دا دی چې پټپټانی او پټې خبرې په خوله باندې یو څه ولی عملا بل څه. دا اوس ګوري دغه پیلان دستی په دستی چې دا موږ ورسره مخامخ یو چې موږ په مخ کې وایو چې موږ انتخابات لرو، دا دوه درې ورځې مخکې زما سره خپل د حساب د عمومي کمانډان یو مشاور ناسته درلودل پر دغه موضوعاتو باندې چې دا تړون باید امضا شي. ما دې ته سوال ورکړ، ما ورته زه د افغان په سپاستی سره سوال کوم که زموږ دا سلسله او دا دوستي داسې اوږده غوندي او تاسو موږ داسې د شګوپایي خواته دا څه چې موږ ته په خوله شعارونه راکوي دغسې، نو تلوار مو ولید چې من دې راشه د اصلي سره يم ځي. نو موږ ته خو سبا په اصطلاح باندې ورجو دغه ته بل څوک براسي او رئیس جمهور به اداکل او څه دغه به هم لري وزده بیچاره خو یو پلا تر خوله وتلی دي چې امریکایان د افغانستان دوستان نه دي، دا د افغانستان دشمنان دي او پاکستان سره په ګډه غواړي چې افغانستان تجزیه شي. واکه چې سړی دا لفظ استعمال کړي څنګه به د توجیه ورکړي د لوی ملت ته چې سبا د ته مشوره ورکړي چې ولر څه ته دغه سره يم ځکه ولې د دې په مثال باندې نور
زه به هم
کچیر موږ د انتخاباتو
ته رئیس جمهور خدا خبر نه کړی
یو سالم حکومت بل راځي دا تلوار ولید د مسائل ولید چې ګوم دي دغه حالت دی چې دلته بے باوري ته لار خلاصه کړی ده. موږ نه ما پکېږو چې یا د خپل خلکو اعتماد جلب کو یا د منطقي اعتماد جلب کو. کچیر موږ د هر چا سره سپین باس لرلی وای او د هر چا غشتنی می اخیستی وای او د خپل ملت سره مو پرشتنی شکل باندې مطرح کړی وای، دا اوس ګوري د ډیرو استاذ د مسلمان خلیفینو ابروز حکمت چار تر خلو وتل چې تجزیه روانه ده. استاغ په لاره رئیس جمهور تر خلو مثال په مجالس کې دا شی وتل دي د دفتر رئیس دا شی وای وز دا په خپل یو بهام ده. یو سوال دی چې باید د ملت دا سوال حل شي په اصطلاح باندې کچیر په دغه شی و باندې زموږ خوځښتونه تبن به ملت هم په خلاکی پاتې منطقه هم په خلاکی پاتې موږ به هیڅ وخت دې ته ما پک نسو. زه هم دغه علي زل چې موږ د توپک او د تاریخ او د ټانک د پارکو هغه وخت پیلن موږ لاس لاسور کړی دي موږ فقط یو رښتینی پاک صفا سیاسي سیاست چې موږ په دې منطقه کې په اصطلاح باسکو اول د خپل خلکو سره معامله او پراډو دروغ ونکو څه چې را روان دي څه چې په مخ کې دي څه چې کیږي هغه بربند او لست ملت سره باسي او د منطقه غشتنی متراسي د دنیا غشتنی هم متراسي دلته به ملت پرونو سترګو باندې خپل تصمیم ونه شي ولې دلته دا ګونګه فزاده چې موږ نه یی دمو پکت ته پریشي چې موږ په دې ټولنه کې خپل ټولنه ته یو ځل بیا ثبات راستونکو ثبات هغه وخت ممکن دي چې رښتینی سیاست رښتیا ویلو ته موږ ټوله مخه کو که حکومت وي که بل که خپل عام ولس وي که اپوزیشن وي ولې دا دی اوس ګوري موږ د ریاست جمهوریت لپاره دا دی اوس په ته فکر وکړ یو لوی ملت چې درته اوس د کی پوری هیڅوک ځانته دغه حق نشي ورکولای چې زه کاندید یم یا زه درېږم دا زه د ټول سره کښېنم ولاړېږم هر یو ته سوال ورکوم چې څه نیت لري وای ته ودرېږه وخت دی ورور جانه موږ څنګه وخت دی د خلکو دا یو کال مخکې معلومیږي موږ تر اوسه پورې علت دا دی چې دلته ګونګه فضا حاکمه ده دلته هر څه رښتینی نه دي چې دلته خلک خپل ځان ته حق ورکړي چې یا زه کاندید یم یا نه یم یا درېږم یا نه درېږم هر وخت که موږ دغه کار ته مخه کړو موږ به ماپاک یو
قهرمان صاحب دا د چا ګناه ده چې خلک ګونګ وینو خلک چا نه ده پټه کړې ودی وینو یعنې ګناه ده چې خلک بیرته د افغانانو ګناه ده نو
زمیم شیدر توام یا لویا برخه ګونات شراسي اول دغه دنیا سره را شروع کو د خپل خلکو ته دشتل لرګي ما موږ واقعا بیچاره یو موږ سخ مظلوم
نه پدې باور وکړي خو کوم چانه درا تړلې خو کوم چا تړلې سه خو چا تړلې ده نیت چا تړلې بند کړې ده اراده چا بند کړې ده دا شان خوشاله نه نو
مخکې ما د خپل خبرو په شروع کې تاسو ته په بل مخکنی ساعت کې وویل چې موږ د درو د هو اوادیسو دومره بیچاره کړو چې نن خلې مرتړلې دي باور وکړه چې په میراب کې د مولا ناستې سم خلې نشي پورته کولای کله کلی مشر دی نشي پورته کولای
بیا خو د مظلوم او ظالم د مظلوم او ظالم مسله شوله نو د دواړو ګناه به یو ده صاحب دې ته متوجه سي کنه
په دې خو ځکه کانیم په اسلامي اصولو کې بالکل د دې ملت دغه لوی مسولیت ور په غاړه دی دا دې ته چې په اسلام باندې خپل الله وای وای زه دغه انسانانو په تقدیر کې تغییر ته لار نه خلاصوم چې دی ونه غواړي زه دا سره موافق یم ولې درې د هې ډیر خطرناک حوادث ډیر لوی جنگونه یوارې سور جنگ بیا د څلرم جنگ چې په نړۍ کې یو خاموش نه اعلان شوی جنگ شل کال کې روان دی د دې ملتونو په اسلام په غریوان کې سره بمونه دي چې لویږي ولې په دواړو جنگونو کې باور کی په اسلام باندې چې دې ملت څخلوې ضربه ولیدل زه دغه هر وخت په مطبوعاتو کې دا وسم دغه رادیو څخه استفاده کوم پر ملت ځغ کوم چې زموږ د خلاصون لار زموږ په متحد بودن کې او یو د بل په برابر په متحد بودن کې د پرون سره مطلق خدای په معنی وکي نن تصمیم ونیسي چې زم پر دې جوړ کې چې تصمیم نیول د بری شرط دی او سبا ترسم کې چې موږ زونور د یو شتم کارند ژوندۍ انسان په صفات سولې خواته خوځښت کوو سولې تروانی کومز دغه رول ابزونو ته مخه کړل او واقعا پر دې توافق سره وکي نو زه په دې اطمینان درکوم چې دا ملت به وتوانیږي چې دا هر بد عمل په مقابل کې څه عمل وشي کې دنیا کې او کې خپل تالي چټي کې نو دلته به موږ د دې واس پیدا کوچ د دواړه مهار کو اوس خو بدبختانه چې موږ په ډیر پاشل ته د حالت کې یو هم صاحب بل هم صاحب باندې چې سره پراتی په یو هم صاحب کې خلک لیدلې پروت دي سر پورته کې وای چې شې دی وای پلانې غزار کړی دی مې شو دا دغه سړی وو واکه چې موږ دغه را خپل نو کو چې موږ هر څوک خپل ځان وبولو زما د نننه سه دیرش پنځه دیرش کال مخکې یادېږي باور وکي په سپین بولدا کې په بازار کې موږ د ځوانکانو یو مسافر موټر وای موږ کور ته ولاړو د کیسمو په کور کې وکړل په دغه ورځ موږ په کور کې چا دیګ نه دی باندې کړی موږ هیڅ نه پیژندې هم ساګان خبر سو غویم دیګ نه دی باندې کړی که زه قسم واخلم کېدای شي چې څوک خبر سوی واغو ما شام ډوډۍ نه خوړلې د یو مسافر په مرګ باندې ولی بدبختانه نن یې پلان مړی پایو خونه کې ناشې په بل کې زوی وای اخه بابا هغه څه کار خلاص دی یا پروردګار د دې څنګه حالت ما پر ملت راوستي چې نن دې مینه ځینې واخستل نن دې عقیده ځینې واخستل نن دې احساس ځینې واخستل په کتل کې شو دغه کابوت غوندې روان دی ولې نور په دې ټول شانو کې دا اوس موږ ګوري همیشه وای د عقیدې په لاس تی سبا اوسې په دې کابل کې یو 15 میلیونه خلک دی د خدای کور جوړوم راسي سبا یو ګلن وبراوړي یا سلو پیراوړي کې دا چې تاسو سل نه پر مراجعه ونی کی ولې ځکه یو تا برو غړي وېشم هیڅ سوک پښتنم د سکی چخپل دي دي کده بل غلا کړی دي دي کډرا وړی دي لا ټول لیک تر ته دریږي واکه چې ملت په دغه شی بلا بیره حق رواني خواس کوم ستاده د رادیو د لارې سره وخپل ټول ملت ته چې ستاسو د خلاصون لار ستاسو په متحد بدن او په یو موټی کېدو کې دا متحد سي نه مو د دنیا ټانګونه نه مي د هندوانو ټانګونه نه مي د امریکایانو تاریخ خلاصولای شي فقط متحد بدن مخلاصولای شي ملت خواس تر ته کوم چې د پرون سره خدای پامانی وکړي پر پرون نور باس مکوي پرون د تاریخ برخه وګرځوي نن ته ځین پر دې جوړ کې چې تشمیم د بری شرط
تشکر منه
تشکر اوریاس به هر حال روی راههای حل اگر صحبت شوی این نزدیکی افغانستان با هندوستان چی خواهد شد آیندهش برازی که مثلا در افغانستان شوروی آمد یک نوع بیابواری شد رفت و دیگه خارجی هم کم کم بار خود جمع میکنه و هندوستان هم بین سرنوشت چطور که گرفتار نشه باز؟
اگر اجازه شما باشد چون راه‌های حل است
بله بفهمید
یک دو مطلب قبل از این خدمت شما عرض میکنیم
بفهمید
نخست ما زمان میتونیم که نیروی مسلح نیرومند و کارا و موثر داشته باشیم که از طرف یک سیاست مردم سالار سالم رهبری مدیریت سازماندهی سوق و اداره شود در شرایط کنونی سیاست حاکم ما یک سیاست مردم سالار نیست و یک سیاست آلوده است. در چنین شرایط اردوی ما بجز از اینکه طلبات عاید شود چیز دیگری به دست ما نمیه. پس ما باید تلاش بکنیم که سیاست مردم سالار حاکم بسازیم و توسط سیاست سالم اردو را سوق، اداره، رهبری و سازماندهی بکنیم. دوم ما باید سیاست خارجی و داخلی تدوین شده داشته باشیم. اینطور نمیشه که امروز ما میگیم پاکستان برادر ما است، فردا میگیم دشمن ما است. امروز میگیم که طالب و آمریکا یکی است، چلا بر دولت جور کرده. باز سبا میگیم که ما بر ضد این هم هستیم، بر ضد آن هم هستیم. و باز روز دیگه میگیم که آمریکا دوست استراتژیک ما است، با ما قرارداد امنیتی امضا میکنیم. پس ما باید یک سیاست خارجی تدوین شده داشته باشیم که بر بنیاد اون سیاست هم با کشورهای همسایه هم با کشورهای منطقه و فرا منطقه روابط داشته باشیم. با امضا کردن قرارداد امنیتی با آمریکا دیگه افغانستان کشور حائل نیست. او تاریخ 2300 ساله دیگه در افغانستان کاملا دیگرگون میشه. ما وارد یک صفحه جدید از تاریخ خواهد شدیم. پس بر همین بنیاد باید هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی ما باید تعریف شود و در پهلوی ازی وظیفه همه افغان است، بخصوص وظیفه سیاست حاکم بر کشور هست که همه نیروها همه افغان ها را بسیج بسازد در دفاع از قوای مسلح و جهت نیرومند ساختن قوای مسلح. افغانستان باید تعریف بکنه در منطقه دوستان استراتژیک خود که از جمله هندوستان ای صرف نظر از اینکه در افغانستان چی رژیمی است، کی رئیس جمهور است یا در هندوستان کدام حزب حاکم است، کی رئیس جمهور است، افغانستان و هندوستان در مجموع منافع استراتژیک هر دو کشور در شرایط کنونی ایجاب میکنه بر بنیاد رقابت هایی که در منطقه وجود داره، در جهان وجود داره، میتونه افغانستان و هندوستان دوست استراتژیک باشه.
بله.
پس افغانستان باید روابط استراتژیک و همکاری های استراتژیک خود با هندوستان تعریف بکنه و مرحله به مرحله او را به اجرا بگذاره.
بله.
و در عین زمان زمانی که بر آمریکا قرارداد امنیتی را امضا میکنه دیگه طبیعتا منافع ملی خود
بله بله.
قسمی باید تعریف بکنه که در تضاد و یا تصادم با آمریکا قرار نگیره و در شرایط کنونی امطور هست. حکومت ما با کشورها یا روابط یا مسائل را میکنه که در تضاد و در تکر با منافع آمریکا قرار میگیره. و دیگه یک عرض آخری داریم. جنگ مشکل افغانستان حل نمیکنه. جنگ راه حل بحران افغانستان نیست. نه نیروی ناتو میتونه در افغانستان بر بنیاد جنگ صلح را تامین بکنه، نه دولت ما میتونه. پس آن ظروف و وسایل باید جستجو شود که بر بنیاد مذاکره و تفاهم، بر بنیاد آشتی ملی، بر هم با همکاری جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، ما باید کشور خود به سوی صلح، ثبات، ترقی و تعالی رهنمون بسازیم.
تشکر جنرال صاحب. روفی مخکې په دې بحثونو زده سي پوه شو، تاسو ویل چې افغانستان باید د افغانستان اردو باید سیاسي نه وي، مسلکي وي، او مسلکي کسان باید پکې وګمارل شي او مهم یعنی مهمه ونډه ورکول شي، ملي اعتماد باید جلب شي په اردو باندې تر څو چې اردو قوي وي، که بیا سلا د ارزي نه اخلي مشکل دومره نه وي. بله مسله د خلکو سره دا ده چې افغانستان په جنګ کې دی، په جګړه کې دی، او جګړه استخباراتي جګړه ده تر ډېره حده پورې. حتی تاسو اورېدلي دي چې موږ تاسو ټولو شاهدان یو دي چې ځینې کس تبلیغ داسې کوي چې د واسکر جنازه مه کوئ ځکه چې دا کافر دی، هر نوم چې ورکوي خلک. نو که وخت داسې یو جبهه هم روان وي په عین حال کې چې د یوې خوانه اردو سازي یا تصفیه ورته وایي، هر نوم چې ورته ورکوي، یا تشکیلات منظم کیږي، له بلې خوانه تبلیغ موجود وي، نو په داسې حال کې او صلاح هم نه وي، یعنی هغه کومه لازمه صلاح چې ده، ستاسې په نظر څه باید وشي چې بېرته هغه مسله د تعادل ته راځم، چې باید که صلاح عصري صلاح موجوده یو خاص کرنی خو بیا هم کار نه ورکوي. ستاسو په نظر کوم کوم شیان داسې اولیتونه دي چې لنډې ووایي صاحب، شي څه باید وشي، یا د افغانستان دولت باید په دغه اوسني شرایطو په اوسنیو شرایطو کې څه باید وکړي صاحب؟
تشکر الکوزای صاحب، ستاسو خدمت ته داسې عرض کوم چې هر هیواد اشد ضرورت اردو ته لري.
بله،
هیڅ هیواد بی اردو نه ژوند او زندگی نشي کولای. اصلا په واقع سره اردو د چي زمينه مساعدوي کار ته و اصطلاح اقتصاد جوړوي، یا لاري جوړوي، رفت آمد خلکو پیدا کیږي، دا ټول وظیفه د اردو ده. اما په تاسوب سره وایم چې اصلا اردو قدر ته وایم، اردو فعلا یو اصلا مشکلات لري. درسته دا وظایف اجرا کوي ټول ستړي دي، که سرباز دی، که افسر دی، او که جنرال دی، ټول ستړي دي. اما مهمه دا ده چې موږ اردو ته ضرورت لو په اردو کې مطلق و سالمه باسازي وشي. البته حق حقوق هغه خلکو ته ورکړي چې هغه استعداد دی ولري، او واقعا اهلیت دی ولري، ولیاقت دی ولري، یو صحیح درست مدیریت وجود ولري.
وسلې باید کوم ځای واخیستل شي ستاسو په نظر؟ دا یو مسله خو
وسله خو زه درته وایم چې موږ خو وسلې الول موږ سره امریکا وعده کړې وه، او باید اول کوشش وکړي که موږ یو ابر قدرت دولت اکمال کړي. زه فکر وکړم چې دا به تر هر څه ښه وي، ځکه هغه قدرت او توان د هر څه لري،
اقتصادي
قوي ده. او بیا ولې او بیا راغلو دې ته چې هند موږ اکمالوي، زه خو دا وایم چې موږ په شالال نشو، موږ د دې سلا وزلي نه استفاده وکړو. اردو په هر وخت کې ضرورت، هر دولت، هر حکومت، هر څوک چې راځي اردو ته ضرورت لري. او په څنګ کې مې بیرته ووایي چې اردو ته ضرورت لري، اردو واقعا د سیاست روزي، به تکراروم، اردو د سیاست روزي، که تړلې دي، که تفالي دي، دا ټول راغلي دي، خو اردو یې په دې شي باندې، په دې مرض مدهش باندې ککړ کړی دی، وجود لري. زه بیخي په جرات درته وایم، نو په لهذا که چیرته د دغه نقطې نه موږ راووزو او دغه سلاګان موږ ولرو او یو پیشه درست منظم په تعلیم او تربیه واچو، عرض کوم ګوره د تعلیم او تربیه ما درته ووي درسته د ضرورت هغه خلک په نور وادو شي دي، هغه خو سواد لري، خو به سواد سرباز دی بیچاره
جنرال صاحب
به ځای جنرال کې مري.
یو څو ټلیفون نه ډیر منتظر پاتې دا بوخلو پښتون صاحب مونږ به درسته خبرو کې دا وای حق محفوظ دی. مهرباني صاحب آزاد راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اورې صاحب، مهرباني.
زه خپل سلامونه تاسو نظر صاحب ته او قدرمنو مېلمنو ته په شمول دا اورېدونکو وړاندې کوم.
وعلیکم کامران صاحب سره، مهرباني صاحب.
ډېره مننه. نو یو مې کوچنی پوښتنه ده، یو مې کوچنی نظر دی.
مهرباني.
نو د هند په باره کې به داسې ووایو چې هند چې افغانستان ته ورکوي څه به ورکړي، په داسې حال کې چې هغه په خپله رانیونکي یا اخیستونکي دي. نو زه ګمان نه کوم چې هند به دونه طاقت او قدرت ولري چې هغه د افغانستان د اردو سره داسې مرسته وکړي، یا داسې کومکونه وکړي چې هغه به د منطقې په سطح د سیالۍ په کتار کې ودرېږي. دا یو او دا خو معلومه خبره ده چې هند کولی شي چې یو شفاخانه جوړه کړي، یو روغتون جوړ کړي، او یو پوهنتون جوړ کړي، او لیسه جوړ کړي، او پلو پلچک هغه صحیح ده، یو څو بسه ورکړي افغانستان ته. دا صحیح خبره ده، لیکن د افغانستان د اردو مجهزول د هند تر وس لوړه خبره ده. او پښتانه مې د قهرمان صاحب څخه دغه ده، یو خو به درته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، او بل به داسې ورته وایم چې قهرمان صاحب، موږ تاسې نه باید یو څوک د یو شي سره پرتله کړو، دا به زه ګمان کوم په داسې ځای کې به سم کار نه وي. دا یو. او بل علت څه دی؟ علت څه دی چې امریکا یا د امریکا متحدین د افغانستان اردو نه مجهز کوي؟ آیا ستاسو په نظر دا د منطقې په لحاظ، د منطقې د دولتو په لحاظ، آیا څه علت څه دی چې د افغانستان پاکستان د اردو سره امریکا یا د
افغانستان
متحدین
سلامت اوسې. یو بل ټلیفون لرو. آزاد راغی مهرباني.
مان
بلی صاحب خبر یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه مومن فکر زاده تاسو یو محترم مېلمنو ته او په خاص ډول قهرمان صاحب ته سلامونه لرم.
وعلیکم السلام.
او بعد له سلامونه زما نظر خو دا ده چې که چېرته ګورئ د مستاسي افغانان غواړي چې په واقعیت کې په افغانستان کې صلح راشي نو هغه لازم اقدامات د صلح په لومړي قدم کې باید هغه اقدامات وکړي. هغه په قهرمان صاحب هغه په ما ته او په ټول ولس باندې د دې باندې لازمه ده چې د هغه دپاره آمادګي ونیسي او په هغه باندې کار وکړي. ګورئ موږ تاسې افغانستان تاریخ ته که وګورو تاریخ کې موږ تاسې ډېرې بریاوې لرلې دي او ټول مشکلات موږ د جرګو له لارې نه حل کړي دي. مګر اوس مهال موږ تاسې ګورئ د امریکایانو نه یا د نورو نړۍ نه تمه لرو چې هغه به موږ ته سوله محل دي او که چېرته خارجیان د افغانستان ووځي نو موږ دا توانمندینه لرو چې افغانستان موږ په راتلونکي کې وساتو. بلکې داسې نه ده الحمدلله موږ افغانستان ډېر ظرفیت لري خو که چېرته د افغانستان خلک غواړي په حقیقت کې چې په افغانستان کې صلح راشي نو قهرمان صاحب دغه نور شخصونه شي او ولاړ شي ولایتو ته دې ولاړ شي هلته ولاړ شو چې هغه مخالفین چې دي که چېرته هغه نه شي پیدا کولی یا د هغو سره مخامخ دې خبرې نه شي کولی هغو سرونو سره یا د هغو د پلار سره یا د هغو د ترو د زمنو سره د ملګ هم ورته همکار وي خو دوی تسې یو د سولې کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه د
تشکر فکر زاده صاحب موضوع نو نوزو موضوع خو زمګر د پوزي مرستي د هندستانه چې دا بس تاثیر لري په سیمه منطقه او د افغانستان په بابت باندې
تشکر کوم
د کوم تلیفون نه
بله شنو اندی عزیز بفرمایئ. بله بله بفرمایئ.
السلام علیکم. سلامون احترامات مې کړه تاسو ته استاد کارانه او استاد منو تقدیمه وکړه چې سوال دې شجاع الله خبرې
مهرباني شجاع الله خان
الکوزه سې سره ما خپل پښتنه قهرمان سې څخه ده.
بله
آیا قهرمان سې واجب د هلمند قندهار وکیل دی کله ټول افغانستان ولې وکیل دی یو دوه خبره من د روزي مبارک ناشې په کم تاریخ او تقریبا په سلیشتم تاریخ د کم دفتر کې دلته نشو تقریبا شپږو کاسو سپینګیری او مشران د دفتر ته د موږ سره کوم وعده چې کولای شي موږ تاسو د روزه مات څخه وروسته سره یې نو به هغه څنګه کې دا کم دروازه چان شي البته افسوس
چې د حقایقو سره یو د خبرو سره چې کاش کې په عمل کې د څه څه لور موضوع کې دا ګوره ستا نو په بله
نو کله چې اته بجې شولې نو مونږ چې د ټلیفون کوټې ټلیفون خاموش نو خاموش کېدل تر څنګ جواب ته سبا راکړه.
سید ګوره روزانه موضوع هغه شخصي موضوع شولې کوم کار دی ورته باندې هغه به د معلومات درکې وخت به ځای نشي. مونږ اصلي موضوع بل د موضوع دا چې د هندستان نه چې صلاح لو اصلي حاصل کیږي افغانستان دا به څه تاثیر لري په دې ته خبرې کوو د پوز موقف او اردو دم دم مسائل دي. خیر هغه به قرمان سپاس
ته کوو ټلیفون دیگه راخلي ګیرم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ.
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای الکوزه میمانان شما را در استودیو عرض سلام
تقدیم. تشکر
از تشریف خوش آمدید.
لطف میکنید سلامت باشین. در رابطه با موضوع بحث امروزی شما هم یک فرد عمل خدمت شما ارائه بکنم. میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم یا در خانه و ما گرد جهان میگردیم. امروز ابرقدرت جهان امریکاست و امروز مطابق به مش جهانی یا کشور جهانی یا به حساب حمایت کننده یا نگهبان کشورها همی شورای امنیت است. اینا در افغانستان آمدن و از افغانستان تقاضای همکاری و کمک نظامی را میخواین ولی متاسفانه ضعف شخصی ضعف گروهی که در افغانستان حاکم است فقط اینا منافع شخصی جیبی مادی خود در نظر گرفتن نه منافع ملت افغانستان است. امروز هند کشوری است درست روابط تاریخی باش داشتیم داریم ما روابط مطابق با منافع کشورها و منافع ملت باید همکاری ها را داشته باشیم اما منافع ملی یا منافع موضوع نظامی یک بخش علایدی است که از یک کشور ما میتونیم دائم العمر قرار دادی را میکنیم از اونها سلاح مهمات خود را مملکت به دست میاره به خاطر از اینکه هر سلاح و هر مهمات ما هم کسی که برای افراد نظامی ما معلوم است او از خود درس مخصوصی داره ما نمیتونیم یک تعداد به هندوستان بس محصل روان کنیم تعداد دیگه رو به امریکا. امروز ما باید ابرقدرت جهانی که امریکاست، سلاح تولیدی را اینا دارن. هند هم اگر از سلاح مهمات خود اکثر یا از روسیه میگیره در وقت زمانش، حال شاید از امریکا هم قراردادهای نظامی را با اینا داره. مشکل در این است که ما منافع خود در نظر نگرفتیم. امروز به نام شو جرگه میاریم در حالی که ما کدام خط ارضی هم مملکت حدث نمیتیم. ما قرارداد نظامی را به خاطر دفاع از وجایب از تمامیت ارضی افغانستان که خود ما را کرده نمیتانیم، تواناییش نداریم، ما مجبور هستیم یک متحد نظامی را در پالی خود داشته باشیم و به این افتخار هم بکنیم. و یک سوال از جناب محترم آقای پشتون دارم. اونا همیشه میگن که ملت پاکستان، ببینین در تعریف حقوقی ملت همین ملت هاست که حکومت ها را می سازه که او به اساس رای مستقیم است یا به اساس نماینده. بناهن اگر ما می تانیم که ملت از حکومت جدا کنیم یا حکومت از ملت، اگر در این مورد روشنی بردن خوش می شیم. تشکر
اختری سوی.
یک تلفون دیگر را می گیریم باز می بله شنوانده عزیز. بله بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدید.
سلام علیکم. با مهمان شما سلام به شنوندگان شما.
تشکر.
سوالم از مهمانای شما این است. آیا خطوط هستی یوسف پشتون، آیا جای شرمیز رئیس جمهور طالبان عروض در مقابل برادر گفتن کرزای در شهر تروی قتال می اندازند، بازم کرزای طالب و برادرهای ما به ایکل 12 سال برادرهای طالب ازی نمی توانستند به این حکومت رو پیشندند
پشتون سیب. بله نوبت شما هست، سوالا رو کلش شنیدین، نظرات میمانان هم شنیدین. یک
تشکر کوشش میکنه که کلش به حضیر بس کریم. اول پیش از اینکه به سوالا بروم، من پس موضوع رو میارم پس به مسئله اصلی که موضوع سفر هندوستان است که همی حیات رفته، خلی صاحب رفته. من این را یک کوشش سیاست استراتیجیک میبینم که یک کوشش استراتیجیک است که موضوع صلاح که به صلاح به دست میه یا نمیه بخالیم به این مرحله مهم نیست. مهم است که امی حرکت استراتژیک چقدر تاثیر خواهد داشت. اما هدفی که اینا برای خود تعیین کرده، حتما برای یک هدف به مقابل یک حرکت ایره شروع کرده، آیا این مطالعه شده؟ یعنی این باید دیده شود که دولت قبل از این یک مطالعه داشته باشه، یک مسئله سیاسی رو مد نظر گرفته، مسئله استراتژیک سیاسی رو مد نظر گرفته، تاثیرات استراتژیک این حرکت مد نظر گرفته و تاثیراتش پیش بینی کرده میتونه. یعنی این میش به خیال بسیار مهم است که بسیار از حرکات بسیار مثبت یک وقت ناکام میشه و تاثیرات ناکامیشان از بدتر میشه. بعضی وقت بسیار رکات بسیار خرد استراتژیک سیاسی نتایج بسیار مثبت بده. باید سر همین بسیار باید ما میچرخیدیم، بسیار بحث میکردیم. به هر صورت این مسئله خیلی عمده است و مهم است. مسئله دیگه نیست که از هندوستان ما اسلحه بگیریم. هندوستان به ازو کمک بسیار زیاد کرده. تنها یک پروژه پارلمانش $138 میلیون قیمت داره. پارلمان جدیدی که ساخته میشه که کلش هم دوستان جور میکنه. من مقصد این است که پروژه های بسیار بزرگ دیگر هم اقتصادی رو پیش برده و کمک میکنه و من مطمئن نیستم که از پس هم کمک میکنه. لیکن مسئله اساسی در این حرکت من فکر نمیکنم که مسئله صلاح واقعا مهم باشه. مهمش هم یک حرکت استراتژیک است که آیا فشاری که از این حرکت به وجود بیاد مقابل پاکستان چقدر تاثیر آینده خواهد داشت که در سفر آینده رئیس جمهور از
همینجا پشتون صاحب یک چیز خاطر نشان می ساختم که او روز نماینده وزارت خارجه میگه که آقای کرزی به زودی به پاکستان میره و این آغاز فصل جدید و متفاوت در روابط میان دو کشور یعنی پاکستان خواهد بود. از این خاطر هم شاید نماینده خود اینجا یا معاون خود روان کرد که بگه که برادر مقصد ما این نیست که رابطه ما را که هندوستان هم خراب بکنیم، یعنی که پاکستان خوب می سازیم و که شما شاید یک نوع دیپلماسی هم شاید باشه. نه
ایره که مثلا رئیس جمهور یا تیمی از اونا چی پلان داره، ما او را گفته نمیتانم و نه پیش بینی کده میتانم و نه ما جز تیم هستم که بفهم که چی شده. ما چیزی که ما میبینم این حرکت خودش یک حرکت استراتژیک است در ارتباط پاکستان. ایره که چقدر ما از او استفاده کرده میتونیم و دیگه آینده باید معلوم شود این مسئله. و ضمناً مسئله از این اگه شما بگوین که امی حرکتی که مثلا در پاکستان میره و یک هفته بعد یا دو روز بعد اونا میرن و به اصطلاح به هندوستان اطمینان بده که کدام مشکلی نخواهد بود، او شاید از نگاه اهمیت درجه دوم بیاید.
بله.
برخیده فیلی ما که امی تاثیرات استراتژیکی از این سر پاکستان چی هست؟ یک مسئله مهمشه، نمی مسئله رو میبینم. خب به هر صورت مسئله دیگر که ارتباط میکنیم اسلحه را کتی اردو رو خودش بسیار مسئله وسیع است، شاید چندین ساعت وقت بگیره تا که سر از او بحث کنیم. آمدیم در جواب سوالایی که امبیادراخ سوال کرده بودن و کوشش کردیم که جواب بدیم، یکی دو سوالش مستقیما به من راجع میشد. خب به هر صورت مسئله اساسی که میگه ملت پاکستان و حکومت پاکستان یکیست، ما 20 سالی که در اونجا مهاجر بودم این را تثبیت کردم که اینا یکی نیست. اول خو سوال حکومت، ما وقتی حرف از حکومت در پاکستان میه، حکومت و جمانا اردوی پاکستان اصلا نه نواز شریف کدام حکومتی قدرتمند است که قدرت داشته باشه، نه وزیرایش نه غیرش. ایره ما بسیار به صراحت میگم و شما ببینینم مشکل کلانی که ایجا از همی یک مسئله را شما لطفا مدی نظر بگیرین، همه بیادرهای ما و خوارهای ما، پاکستان امروز و قبل هم دمی چندین سال رسمن در حدود 65 تا 66 فیصد کل بودجهش به طرف اردویش میره. البته این هم بودجه بسیار واضحش است، بودجهی که پتازی میره شاید یک دو فیصد دیگه هم باشه. اردوی پاکستان تقریبا اساسات کلی اقتصاد در دست خود گرفته، اگر صنایع سمنت در دست خود گرفته، صنایع ترانسپورتیشن در دست خود گرفته و غیره و غیره را. ای کل چیزها را به دست گرفته و کل مصارف هم میکنه در مملکتی که بسیار غریب هم است. 65 فیصد بودجه یا عایدات دولتیش در سر چی مصرف میشه؟
بله.
اردو مجبور است که از خود دفاع کنه و آهسته آهسته مردم بیدار میشه که بیدار ما از گشنگی میبینیم تو یک پیسه مصرف میکنی. ای باید هر وقت یک دشمنی را به خود بتراشه که با مردم خود ثابت کنه که بیدار اینمی مصرف ضرور است، اگه این نباشه خود دشمن ما را میخوره. اینمی اما اصل منطق اساسی فوج است، اما از خاطر ازی که باز فوج کنترل کرده بتانه یک قدرت بسیار قوی استخباراتی بنابرای
بله پشتون سب دیبولی نکته متوجه و سیبه خانه آیست دلال که او در سره خب دا خو حکومت چوتا ولی چه ملیتری یا پاوز یا دا آیسای دا کار کهی چه قدرت لدی یا او دا سید دا افغانستان مطابق بله. دشمن ولی دا نور سیاسی کندونه هم گوره یلتوی چه پا افغانستان که جهاد روا ده خلق ملک یا اسکر ملک یا دا خارج او پا پاکستان که وی جهاد روا نه ده جناب ولس راپورته نشو چه ده خپل حکومت رو ضرورت څه ولې خلک وژني
ډیره مهمه خبره دی وکړه دا کم سیاسي قدرتونه دي د هغه سیاسي قدرتونه چې هغه په خپل دغه فوج جوړ کړی دي دا غو ایسای لاس مستقیم بکشی کدی ستا پا یادی شو پرا پا غور شی دا بامیانو بود منفجر سو دا غصق مملی فضل رحمان سخه بی بی سی پا پشتو سرویس که سوال وکی چی چه فکر که دول دا بهترین کارو سو دا بای دیر وقتی سوی و دا کفر نمونه و دا بای دمن زتل لی بای هر ناغا پشتان وکر هر بود چی باید مجد دمن زیو سو ول دا خو گرس را بود تم نو مخیم تدلی و او بیا دا چو سو کال چو یو نیم زر کاله تا ولارو چا دی عبادت هم نکاو دور تولیا یا هر ځای چبوتی باید منځ یوسی نو فورا هغه سړي سوال ځنی وکي نو کدا بوتان باید هر ځای د منځ ولار سی نو خود پېښور په موزیم کې هم درې څلور غټ بوتان د بودا ست درې څلور متر هر یو ارتفاع لري دا ول د منځ وړه فورا نیول بیل کوم جامله ول نه نه کنه التو خو آئین دی قانون دی آئین قانون اجازه نه راکی نو د څنګه اسلام دی چې تا قانون هغه اجازه نه ورکه هغه وای چې ولې دلته مسله دا ضروره دا سیاست د پاکستان متکی به روزانه تغییر سره دی چوک نورتای چوی دا یو او دا ټول تاثیرات د ایسای دی نن ورځ په افغانستان کې څه تخریبات کیږي خو زه تاسو اطمینان درکوم البته د خپل تجربه په اساس چې اکثریت ملت د افغانستان د پاکستان د افغانستان دغه حالت څخه پخپل زجر لري. البته په اوس حالت کې داسې بدبختی راغلی ده چې دغه بلا چې پاکستان د افغانستان لپاره جوړه کړې ده اوس پر دای مخ را ګرځولې دي او امکان لري تر دې هم وزور خراب کړي. لیکن زه پخپل د یو مسلمان په صفت د افغان په صفت د هغه بی ګناه پاکستانیانو په غم کې دغون شریک هم لکه د افغانانو
شریک قهرمان صاحب ته څو پختنه راځي لرنه زوبونه ورکه بیا جامنده ته وخت پات شي مېرمن صاحب
نو در ټول لومړی هغه ورور چې ډیر ګلمنو ګله خو د ټول ملت پر ځای ده مشکلات رښتیا هم په ټولنه کې دومره
شجاع الله نومې ده صاحب چې یاداش سره واخلې د نوم شجاع الله
کومک ورسره وسول زما په ځین کې نه دی پاته دلته تقاضا د ټول ملت زخپل د ټول افغانستان پورې ځان تړلې بولم او په ټول ژوند کې مې یو د کې کپ خپل شخصي ژوند کې نه یوال بشم ځکه نه د زور افغانو تجارت نه یو خونه پکښ سپور موټر د بلچا د دې ښکال کیږي نت مې ده دی او خوشحالی جن په دې باندې چې په هغه ورځ مې چاته ګټه رسیدلې نو زه د دغه ورور څخه اول اپه غواړم دوهم مریض زمیم نه څوم توانې دلای چې د ټول وطن مشکلاتو ته بیا په دغه شي ګډوډه حکومت کې چې هغه خبره د پوسټ په مسول سره معلوم نه دی چې څوک دی نو ولې تلاش کوم په
خپل باندې دا باډیګارډان وي کله خار خرابې سي سکرټران او باډیګارډان او ویان دوی دغه چې د خلک شکایت کوي
چې ټلیفونونه ډېر دي او اوري داس ما باډیګارډان کې دا چې رادیو وښني او دی واوري او دی خپل په خپل ځین کې تغیر او د سره مواردم چې په ډیرو مواردو کې دغه خلکو سم خرابې پیښېږي او بل مثلا نور دوستانو هم د بعضو مسایلو سره تماسونه ونیول زما ځین پر دې جوړ دی چې په وسنی مقطع کې څه چې موږ په لاس راوړي دي ټول پر یو نقطه باندې په ګډه کار سره وکړو چې یو ځل موږ بیا ناکامه تجربه تکرار نکړو پکه دغه هپسي او د تعقیم د پاره کار وشي زه ډیر لږ وخت کې د کزې صاحب سره مایو ناستو درلوده د دغه وردو په چوکاټ کې ماده ته مشوره ورکړل ما ول کچیر تا یو مبتکر د دفاع وزیر درلوده دا ول موږ همیشه وای چې په اردو کې انګیزه و دا وا انګیزه هغه وخت خلکېږي چې یو منصبدار یو عسكر په دغه وطن کې یا صحیح به مولري یا د کور به مولري یا روډي به مولر نو بیا پر دا وطن باندې ځانم وژني یو سړی چې سرپناه نه لري صحیح به مان نه لري کاری به مان دلته خو اصلا خبره نه پاتې کیږي سړی انګیزه ولر پر څه شي ځان مړ کینو د تمایو مثال وای مال دواله کاسه وردو ده د یو چا د ضرورت لمخ نن معاشر کول کیږي کوم شل ډالر په صندوق کې ټوله کړی وای د میاشت د 40 لک کېدل یو شل لک مې نور په تیلو کې سرپجوي کول د وزارت دفاع شپېته لک مې د کندهار قول وردو ته وړل او کمانډان ته مول چې کمانډان سب ستاسو شل زر انساني نه رو ده زما سره شپېته لک ډالر دی او د وزارت دفاع کاپیم ځکې دي راسه چې دارمن سبدار او د عسكر د کور هیل ور ژوندې کو بلاکونه جوړ کو او 200 کسه د دغه سربازانو سره اضافي کو هغه ته پارم ترنه کور وس پارو ټول زراعتي اسباب ورکو چار افسر او هر عسكر ته کوپین ورکه دلته به د خلکو سره یله پیدا شي چې زبایت پر دې وطن ځان مړکم دا می کور دی دا می د کور مخته د بچی کلینیک دی دا می مکتب دی ولی موږ یو ټوپېلی شی جوړ کی کچیر پر دې یو مشته په استلابه نه یو ورځ درنجر د تیلو تیل نه نکړل پاغر واس باندې ولې ما تر ټول چې زه تشويش لرم چې ممکنه ده هرڅه اغل ازه باندې خراب شي راز چې پر واقعیتونه باندې سره یو باس ولري ضرورت یې بولم په دې خاطر باندې چې دا هرڅه د ځان پوري مربوط بولم که خدای نه خواسته موږ یو ځل بیا ناکامه تجربه تکرارو په دې وطن کې دا ځل د جغرافیه هم د لاس ورکو زه په مسولیت دا خبر نه نه در سره یاداش کې الکو دې سره ولې کوم ځین پر دې جوړ کې چې په وړو خبرو پښه نه ګرځو پرون نور نه مطرح کو پرون هرڅه خراب دي داري خو چې وس
تاسو چې کله چې په ویل امداسي ول چې شه عمل کوي کنه ول چې تم شوه یا داسې خبره و یعنی
خورمم ناستو خورم زما आवाज اوري ته ودر خورم زما आवाज اوري دیم ناستو ته ټول نه ته خوده خبر وکړه ته دا یاداش کښ په شورای وزیران کې چې دا سبا جلسه ده کابل سبا د موضوع مترکو دا خوده شو وړاند ټول شو لا د اصلي مترکی دی کې باور وکړ نو ما په ځل سره ځو غوښه اړول سره ځه امن صاحبدار عسكر به چاره ته خو کور پیدا شي په لسمه ورځ بیرته په خورم به سولاره ورته خورم صاحب څنګه سو ما ته وایو موږ د امریکایان مست اجازه نه راکی مالو د امریکایي چالن قربان مصوب دستي عملو کردار ولې پاوت سندري چې قربان سم دا ولې ما مخ کې درته وویل چې هر څه رښتینی موږ منزل ته رسی رښتا وویل موږ منزل ته رسی موږ ونه توانی دو چې موږ رښتینی ګامونه پورته کو که موږ پورته کړی وای دغه پرې جنگ سم موږ د ځان په نه په چې قرباني ورکړ تلفات مو ورکړ ګټه مو پورته کوله
بله اوریا سم نوبت کتیم خب یکم که شوخی هم بکنیم خود آقای کرزای هم بخلم دم پوانتونای هندوستان درس خوانده یکی از اساسی ترین پالیسی های هندوستان هم که اساس انگلیس جوشده یا کس خفه نمیسازن خو میگن باز در عمل هرچی کشت بخیر بازور میبینیم دیگه اوریاس بال مخالفین چی خواهد شما سیاست آقای کرزای واری بکلگی خو باز در عمل چیز نخواد سوا چی خواد شد سیب
در چی مورد چی خواهد شد
یعنی در در این مسائل که از صبح تا حال را گفت میزنیم، یعنی اردوی ملی باید اصلاح شود، سیاست کت هندوستان مثلا مثل شوروی و امریکا نشه.
سوال خوب و جالبی هست. افغانستان میتونه با هندوستان دوست استراتژیک باشه و هندوستان در دو مورد یا در دو ساحه یا عرصه میتونه افغانستان خوب کمک اساسی بکنه. نخست در عرصه اقتصادی سرمایه گذاری بکنه در معادن و خیلی چیزای دیگری و دوم در عرصه استخباراتی هندوستان گسترده ترین امکانات داره که او را اگر در اختیار افغانستان قرار بده یا افغانستان هم راش هماهنگی داشته باشه برش نهایت مفید تمام خواهد شد. اما چیزی که مهم هست، اردوی افغانستان بر بنیاد قرارداد استراتژیکی که بین امریکا و افغانستان امضا شده در اونجا نوشته کده که امریکا اردوی افغانستان به سطح ناتو تجهیز و تسلیح میکنه. ما فکر میکنیم دیگه با اساس این قرارداد این دغدغه و مشکل حل هست، مگر در جایی که پرابلم وجود داره، موانع و چالش های وجود داره، او را باید از میان برداشت. از دیدگاه ما نخستین چالش تا زمانی که در افغانستان یک دولت قانون محور و مردم سالار با وجود نبیه، ناتو و امریکا سلاح و تجهیزات استراتژیک در اختیار افغانستان قرار نمیده. دوم، تا زمانی که باز هم در افغانستان بر اساس اراده مردم افغانستان حاکمیتی با وجود آمده باشه، کل مردم افغانستان یک دست در پشت سر اردوی خود استاد نمیشه. این چالش و مانع اصلی هست.
بله.
ضرورت بر آن است که افغانا با همکاری جامعه جهانی
او بخیسه. دلته یو خبر داد کردی سه یو غک د تاسو اوره د اپوزیشن نم اپوزیشن نم د سزله خنه دی وای دوی موږ سره همکاری نه کوي. که دوی همکاری کوله اوس به قوی دولت د تاسو خبر وکړه د قوی دولت به موجود وي، اعتماد به د خلکو را جذب شوی، سیاسي حل کې به موږ واحده پالیسی درلودلې وای. اپوزیشن هم پټه پټه خبرې کوي او بیا وای یو د دولت حمایت نه کوي. دا به وره او تاسو خبرې وکړي سه
اپوزیشن ما با تمام مانا حق دارن که هر عمل حکومت هر چو بسار عالی و خوب هم باشه با دید انتقادی ببینن و انتقاد کنن و روش بهتر را پیشنهاد کنن و بگن که اگر اونا به حکومت آمدن باز ای کار بهتر میکنن و به یا او ترتیبش بکنن. اما مخالفت با حکومت نباید مخالفت با کشور باشه، مخالفت با حکومت نباید باید مخالفت با منافع ملی افغانستان باشه، مخالفت و حکومت نباید مخالفت با سرمایه گذاری مهم خارجی در افغانستان باشه.
بله. اوریاسب
جناب کرزی صاحب با خبر خو همیشه دیخی خبری کوي، اما د کرزی صاحب په عمل کې ستون زده. مخکې تاسو مرته اشاره وکړه چې په هند کې تحصیل کړای ده، نو کرزی صاحب اکثرا وایي چې په افغانستان کې هیڅ اپوزیسیون نشته. د وزیر د عدلیه وایي چې هیڅ په افغانستان کې حزبونه نشته. یعنی غوی بیخی منکر دیدی اپوزیسیون او حزبونو موجودیت سا پا افغانستان که، او همدا علت و چی دی انتخابات پا قانون که حق ورنه که چی دوی باید پتاکونه که برخ واخلی
مال اوریا سیب لگر تو خمو خبه کهو کنه خو آقا با مزلو چاو دی هم پا دولت کیه بیا اپوزیسیون می بیا گرد ورد کار دیده در افغانستان نسی اپوزیسیون رو
مشکل من دست دا
وس خود هم د دولت تاپ پوزیشن ایم نیولای یا موقف ایم نیولای بیا غو پوزیشن می بیا پس یو سی ګډ ورډ کار دزم په نظر نه پریوم.
ګوره موږ خو په دولت کې دوه ډوله یا په افغانستان نظام کې دوه ډوله ګوندونه لرو. یو د پوزیشنو ګوندونه دي چې په وو ګوند لرو موږ د دولت کې دی او دوی دولت کې فعالیت کوي او هر ورځ د خپل قدرت زیاتولو لپاره کار کوي. دا دوی مسلم حق ده.
بله.
او بل اپوزیسیونی ګوندونه دي چې هغه له دولت څخه بهر دي.
بله.
او هغه خپل دندې او وظایف باید سر ته ورسوي. مګر یو شی چې مهم ده که هغه اپوزیسیون ده، اپوزیسیون ده، حکومت ده، مدني نهادونه دي، افغانان دي، د ملي ګټو د ساتلو په خاطر او د ملي ګټو د خوندیتوب په خاطر باید ګډ کار وکوي. مګر دغه د دولت دنده ده چې د ملي ګټو شاوخوا ته سری او شنې کرښې کش کړي، چې له هغو سرو کرښو نه هیڅ افغان هیڅ نهاد صلاحیت ونه لري چې تیر سي او همداسې د همدغو سرو او شنو کرښو پر بنسټ باندې خپلې ملي ګټې هم تمثیل کړي. په تعصب باید ووایم چې زموږ نه ملي ګټې تعریف سوي او نه مونږ د غسري او شنی کرک لرو. هر څوک ځانته او پالیسی لري او د خپل پالیسی د عملی کولو لپاره کار کوي. فقط کې اوس مونږ د قانون لحاظ او د پالیسی لحاظه په یو ملک توایفي ټولنه کې ژوند کوو چې هر یو د خپل صاحب پاتچا ده ځانته پالیسی لري او هغه پالیسی چې د خوخه و دغه د عملی کولو لپاره کار کوي.
بله سر تشکر جنرال صاحب، تاسو هم د سلنډي خبرې کوی او دقه دوه دقیقې وخت لري صاحب، چې څه باید وشي د سي په ټکنیکی لحاظ باندې یا مسلکی لحاظ باندې چې اردو او د حکومتونو او دغه مسایل د هندستان ونده بچنګي مېرمنه سي بلنډ خبرې وکړي.
الو ګوزای صاحب ډیره مننه، واقعا مخکمه مرز وکول او بیا تکراروم چې اردو اشد ضرورت لري کومک ته، ځکه په دې کومک ته ضرورت لري چې دا وظیفه لري وطني او ملي او حقوقتا چې دا صحیح مجهز او تجهیز شي. دې اصلي وظیفه ستر سرحدات او مقابله په مقابل دی تعوضات د بیگانگانو یا د همسایگانو یا د دښمنانو مقابل کې دوی باید ولري. نو ښه دا ده چې باید دا باید په ښه شکل سبار شي او په دې باندې ډیر کار وشي. بیرته مغه تکراروم چې واقعا هلته ښه خلک موږ لرو، ښه قدرونه لرو، واقعا اوس فلحال دی وظیفه لري.
انګیزه څنګه ده صاحب؟
انګیزه خو نو دغسې ده چې ما مخکې درته وایي چې انګیزه اساسي بیرته موږ نقطې ته راځم چې اردو د سیاست نهونه وظیفه فکر وکړم چې دا به اصلا خدمت د وطن ته وکړي، د خاورو ته او د خلکو ته. بس انګیزه اساسي ده چې هلته په ګروپو ویشل شوي، تقسیم شوي دي. اردوی ملي ډېره پاکه ښکلې کلمه ده، اما تعصب سره وایم چې په هغه شکل ایجابوي نه ده مراد شوي، هغه په اصلي شکل مراد شي. کار اهل کار ته
وسپارو،
کوم ستونزه حل کېږي او خلک هم باور پیدا کوي. نو په دې لحاظ خلک باور نه لري، د اردو نه لري ځان ساتي.
خب الکوزی صاحب، به پایان پروگرام نزدیک میشیم و باید از دوستی وقتر برای مزو خاطر آخرین سخنان را به پشتون صاحب مسپاریم که همین برنامه را یک جنبندی بکنن. بخیر بریم، بخیر کلم آواز. پشتون صاحب یک جنبندی
تشکر بکنن. تشکر صاحب، سلامت باش، زنده باشین. ما مسئله را پس از اون جای شروع میکنم که موضوع اصلی ما همی سفر هندوستان بود. ما سفر هندوستان به طور کلی یک سفر استراتژیک میبینم. ما گمان نمیکنم که از اون طرف خلیلی صاحب تانک و توپ کت خود بیاره، اما چیزی که بسیار مهم است برای ما ایست که ما ایران مطمئن باشیم که امی حرکت استراتژیک باید بسیار محتاط باشه، باید به تاثیراتش یک کمی پیش بینی شده باشه، ببینیم که آیا تاثیراتی که اونا پلان شدن بخواه به وجود میه، آیا به نفع افغانستان است یا نیست. این مسئلهش بسیار مهم است.
تشکر.
این یک مسئله. مسئله دومیشه که ما میخواهیم که سرش یکم فشار زیاد برتون به حساب صلاحی که مثلا بر افغانستان کسی میته. این توی مسئله خود نیست که وقت میرین که مثلا مثل بازار که شما میرین خریداری میکنین، این چی نیست که دکاندار که هرچی سرت میفروخت یا چی رو به دست میاد تو تو لست از خانه میبری، از خانه میبری که چی ضرورت داری چی رو بخری. در هندوستان هم اگر چیزی که من ضرورت داشته باشم و به درد من بخوره، یا در امریکا یا دیگه جای برم، یا در پاکستان برم که بخرم، یا در ایران برم، اما چیزی رو میارم که به درد ما میخوره. باید بسیار نظام عسکری ما و اردوی ما با اساس کدام نظام، کدام صلاح، کدام تعلیم و تربیت پیش رفته، با اساس از او باید پیش بریم. اگر ما مقایسه کنیم مسئله رو بسیار مقایسه کنیم، تا بسیار جایی تا آخرای 20 سال اخیر هندوستان بسیار نزدیک بود این مسائل که افغانستان، از خاطر ازی که اکثریت مطلق صلاح از نو افغانستان از بلاک شرقی یعنی از روسیه می آمدن، به یک شباهت در ایران موجود است که از او استفاده بهتر شود. این همین نقطه اساسی.
تشکر. زیاد تشکر. انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور، محترم آقای رحمت الله رؤوفی کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای فضل الرحمن نوریا سخنگوی ائتلاف ملی، محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه، از تشریف آوری کلتان تشکر میکنیم. همچنان در عقب میکروفون آقایان امان الله امیرزه امروز با ما همکاری کردن و در کابل آقای ابراهیم هارون وایس کاکل و رامین صدیق با ما همکاری کردن که یک جان تشکری میکنیم.
بله تا به حضور دو پروتاس پلیو بخونم که خدا اسپار رو خوخ و خوشحال اوسی.
شنیدم که از می ترى